السلام علیکم مشال ریډیو ته ستړي مشي اوریدونکو د مازیګر درې بجې دي نن د زیارت ورځ او د 2020 کال د جنوري 20 نیټه ده زه فرخنده اسد مو په دې خبري سات کې هرکلی کوم په روان یو سات کې د امریکا ولسمشر جو بایدن د سوګند کولو وروسته د کار د پیل د وزیر اعظم عمران خان جنوبي وزیرستان ته د ورتګ په شمول پر یو شمیر نورو موضوعاتو هم راپورونه لرو او ریدل یې مهي روي خو لومړی رازو خبرونو ته بیان زموږ همکار احمد شاه اسمی دی
لمړی د مهم خبرونو سرټکی د امریکا ولسمشر جو بایدن له لوري سمدستي ورسته د ډونلډ ټرمپ په مهمو تګلارو کې بدلونونه راوستل دي د بلوچستان په کلی سیف الله او کوټه کې د دوو سیاسي فعالانو د تښتونې پر ضد احتجاجونه شوي دي او د پښتون ژغورنې غورځنګ پلویانو او عام ولس په شمالي وزیرستان کې د نامنویو هدفي وژنو او د ولسي وګړو د ځورونې پر ضد پیجام هړتال او لاریون کړی دی اوس د خبرونو تفصیل د امریکا ولسمشر جو بایدن په واشنگتن کې د سختو امنیتي تدبیرونو پر مهال د خپلې دندې لوري څو ساعته وروسته د ډونلډ ټرمپ په مهمو تګلارو کې بدلون راوست بایدن د مهاجرت ماحولیاتي بدلون او د کورونا وایرس جهاني وبا د سنبالولو په اړه صدارتي فرمانونه لاسلیک کړل نوموړي د روغتیا نړیوال سازمان څخه د امریکا وتل ودرول چې تیر کال ډونلډ ټرمپ پریکړه کړې وه د دې ترڅنګ په صدارتي فرمان لاسلیک کولو سره بایدن د اقلیمي بدلون په پیرس تړون کې امریکا بیرته شامل کړه بایدن د ټرمپ هغه تګلارې هم ور بدله کړه چې له مخې د یو شمیر مسلمانو هیوادونو وګړو باندې امریکا ته پر ورتګ بندیز لګول شوی و اتاویا کلن جو بایدن پرون غرمه د امریکا د شپږ څلوېښتم ولسمشر په توګه لوړه وکړه نوموړی د امریکا په تاریخ کې تر ټولو زیات عمر لرونکی ولسمشر دی هغه په داسې وخت کې واک سنبالوي چې امریکایي ملت زیات ویشل شوی او بلخوا د کورونا وایرس وبا له چیلنج سره هم مخامخ دی همدا لامل و چې نوموړی آن په سپینه ماڼۍ کې د امریکا د ټولو ځواکونو د ستر قومندان په توګه له ګرځېدو مخکې په سمدستي توګه یو شمیر فرمانونه لاسلیک کړل له لوري وروسته کانګرس ودانۍ د باندې په خپل لومړۍ وینا کې چې یوویشت منټه او بایدن وویل چې هغه به د امریکا د یووالي او له خپلو ائتلافیانو سره د اړیکو بیا رغولو لپاره کار کوي د بلوچستان د کیج ضلع په تربت ښار کې مقامي عدالت پرون د کراچي پوهنتون زده کوونکي حیات بلوز د وژنې په تور یو سرحدي سرتیري ته د مرګ سزا واورولې ده د پیښې د 2020 کال د اګست پر 13 په تربت کې هغه وخت و چې کله یو سرحدي عسکر شادالله په ډزو د کراچي پوهنتون یو زده کوونکي په تربت کې په خپل کلي کې وژل شوی و حیات بلوس له پونتون څخه په رخصتي خپل کور ته تللی او خپل پلار سره د خرما په باغ کې کار کاوه د هغه د وژنې په ټول ملک مظاهرې راپاره ولې وې د حیات بلوس د قتل په تور د شادي الله پر ضد مقدمه در سوی او پولیسو نیولې وو د تربت سیشن کور په دې مقدمه کې پرون فیصله واوروله په مقدمه کې د حیات بلوس د کورنۍ وکیل جاړین د شتې ټکټ پرون مشال لري تول چې عدالت د قتل په دې مقدمه کې تورن اسکر ته د جرم لا ثابتې ته ورسته د 500 زاورولې د ځکه چې ملزم خپل د حیات د وژنې اعتراف هم کړی دی د ولسان په کلسی فلاز لکه د پرتونخوا ملي عوامي ګوند د دوه ځای مشرانو د تښتونې پر ضد په کوټه او کلسی فلا کې احتجاج شوی دی پرون د ولسان په کلسی فلا کې ناصرګند وسلوالو هغه وخت د پرتونخوا ملي عوامي ګوند کلسی فلاز ضلع سینیر معاون سیکرټري سید اکبر خان او نصیب وطن پال له ډز وروسته وتښتول کله چې دوی د ګوند دفتر مخ ته ولاړول د پیښ پر ضد نه یوازې په کلسی فلا کې دوکانونه او مارکیټونه د احتجاج په توګه بند سیول بلکې د کوټې ژوبلو لار هم د ټرافیک پر مخ تړل شوی و په دې سربیره په کلسی فلا او کوټه کې د جیم مظاهرې هم وسوې په کوټه کې د پریس کلب مخته د مظاهرې پر مهال د پښتون ژغورنې غورځنګ یو مشر غړي زبیر شاه غا تور پورې کړ چې په صبح کې د نامنی تر شاه غا وسلوالې ډلې لاس لري چې د په وینا د حکومت سرپرستی لري پر دې مهال له پښتونخوا ملي عوامي ګوند سره لرونکي د بلوچستان اسمبلی غړي نصر الله زیري وویل چې حکومت د خپل مخالفینو د ځورولو لپاره دغه ډول کارونه کوي قسم د اوسنی تورونو په اړه د حکومت لخوا څه نه دی ویل شوي خو په تېرو وختونو کې حکومتي چارواکو دغه ډول تورونه رد کړي دي بلخوا د کلسی فلا ډیپټي کمشنر پر مازګر هلته مظاهره چام ته روغلي او هغوی ته ډاډ ورکړ چې حکومت به نه یوازې د پښتونخوا ملي عوامي ګوند ځای مشران راخوشي کوي بلکې په پیښه کې تورن وسلوال به هم نیسي اخوا پرون د شمالي وزیرستان په یو شمېر سیمو کې د پښتون ژغورنې غورځنګ پلویانو او عوام ولس د نامنویو هدفي وژنو او د ولسي وګړو د ځورونو پر ضد پیجام هړتال او لاریون وکړ د وزیرستان له بیلابیلو کلو بانډو او ښارونو په زرګونو کسانو د سیمې پارلماني استازي او د پی ټی ایم د یو مخکښ محسن داوړ په مشرۍ لاریون وکړ دوی په لاسونو کې پلیکارډونه او تور سپین بیرغونه نیولي ول لاریونوالو په وزیرستان کې د سولې د ټینګښت د هدفي وژنو د پوځ لخوا د عامو خلکو د ځورولو مخنیوي او څو ورځې وړاندې په هدفي برید کې د وژلې یوه ډاکټر ولي الله لپاره د انصاف غوښتنه کول خو د شمالي وزیرستان نظامي او امنیتي چارواکو په وار وار ویلي دي چې سیمه له وسلوالو پاکه کړي او د هدفي بریدونو مخنیوي لپاره یې ګامونه پورته کړي دي دا تر دې مهاله د مشال رادیو خبرونه.
خبرونه مو زموږ د همکار احمد شاه زمينه اوریده. تاسو د مشال رادیو تازه خبرونه او ریپورتونه زموږ په ویب پاڼه مشال رادیو ډاٹ کام هم اوریدلې او لوستلې شئ. په روان یو سات کې بواوري د جنوري پر شلمه د امریکا ولسمشر جو بایدن د خپل واک تر سوګند پورته کول او وروسته ویل دا د جمهوریت او روغي او یووالي ورسته.
And I am this very day. There isn't anything we can't do if we do it together. And that's what you'll see tonight.
وزیر اعظم عمران خان پرون د جنوبی وزیرستان د دورې پر مهال د 3G او 4G انټرنیټ په حلولو اعلان وکړ. خو د سیمې خلک وایي
دا خبره وکړه چې سپیس نه چې کوم اعلان وکړه 3G 4G د سټارټ کول خو د بدقسمتۍ نه ده نه وسه تو سره موبایل باندې خبره نه سکل دي سیګنل په واجه باندې پی ٹی سی ایل باندې زه تو سره خبره کوم.
او د خیبر انتظامی چارواکي وايي امنیتي ځواکونو په ترانسپورټرانو سوداګرو باندې غږ کړي چې د فبرورۍ 28 نه به ډرایوران په تورخم دروازه دواړو خواو ته په ویزو تګ راتک کوي.
زون گاڑی سبھی نہ کسٹم تیار کا اور تر شپی اتو بجو پورے کپروٹی ملیاڑی ترانزٹ پورے دا ارتھ ملیاڑی ٹول اور دا ڈرام پی سی ٹو کی ناسی کرن اخلاصی
لا مشال سروسی. تاسو مشال رادیو ته غوښتونکو جو بایدن پرون د جنوري شلمه د امریکا د شپږ سلويختم ولسمشر په توګه لوړه وکړه. د لوړې مراسم د امریکا په مرکز واشنگتن کې په داسې حال کې ترسره شول چې سخت امنیتی تدابیر په پام کې نیول شوي وو. د لوړې په مراسمو کې د امریکا دریو پخوانیو ولسمشرانو د کانګرس غړو او ګڼو نورو دولتي چارواکو او مشهورو شخصیتونو ګډون کړی وو. د جو بایدن ترڅنګ کاملا هاریس هم د مرستیالې ولسمشر په توګه لوړه وکړه. جو بایدن په خپل لومړی وینا کې ویل چې اتحاد د مخې ته تللو لار ده. په دې اړه نور تفصیل زموږ د همکاري مليحا میرزاده نه اورو.
د امریکا په تاریخ کې یو د تر ټولو زیاتو جنجالي ټاکنو او واک سپارلو تر پړاوونو پس د ډیموکرات ګوند جو بایدن د جنوري پر شلمه غرمه مهال د کانګرس ودانې مخې ته تر سخت امنیتي سوري لاندې د امریکا د شپږ سلويختم ولسمشر په توګه لوړه وکړه. د خپلې نوې دندې لپاره د دغه هیواد د سپریم کورټ مشر جان رابرټ ورته د وفاداری سوګند ورکړ. اته اویا کلن جو بایدن د امریکا په تاریخ کې تر ټولو زیات عمر لرونکي ولسمشر دی. هغه د ډونلډ ټرمپ ځای نیسي. بایدن پر انجیل لاس کې خدو او لوړی وکړه چې د امریکا د امریکایانو اساسي قانون او ملکی ګټو ساتنه به کوي. لاغه سره میرمن او د کورنۍ نور غړي هم وو. د ده مرستیالي ولسمشر کمالا هاریس تر د یو سو شېبې وړاندې لوړه وکړه. دا لومړی ځل دی چې یوه ښځه او هغه هم سپین پوستې نه ده پر دې چوکۍ راځي. د امریکا په 1250 کلن تاریخ کې په لومړي ځل یو تلون کې ولسمشر د لوړې مراسمو کې برخه وانه خستله. خو دا غم رستیال مایک پنس د امریکا پخوانی ولسمشران باراک اوباما کلینټن او ځینې نور چارواکي ورغلي وو. ټرمپ تر سرکاري مراسمو مخکې له واشنگتن ووتلو. خو د مخخه په خبرو کې نوی ولسمشر جو بایدن ته په کارونو کې د بری هیله وښودله. د کورونا وبا د بندیزونو له امله د معمول خلاف ډیر لږ کسان دغو مراسمو ته وربلل شوي وو. په نورو دورو کې به لسګونه زره میلمانه او خلک وربلل کېدل. تر مراسمو لږه شیبه پس چې د خونړې وبا په منځ کې او پر شپږم د جنوري پر پلازمینه باندې د ټرمپ پلویانو په برید پسې ترسره شول، هیوادوالو ته په خپله وینا کې بایدن وویل لا هم ډیر څه کول دي، یوالې د مخ ته تلو لار ده.
If we do it together, and that's what you'll see tonight.
نو موري دا سرګندونه د خپل پېشرو یاتلون کې هغه ویشلې جبهه په حواله سره کولی. د واک سولیز لیکت پس بایدن ول ولسواکي وغوړېدله. نن ورځ د امریکا ده، نن د جمهوریت ورځ ده، نن د تاریخ او هیلې ورځ ده، نن د رانوي کولو او روغې ورځ ده. بایدن په خپل وینا کې د هیوا د پولو هاغه غړې ته د پیغام پستولو سره هوډو خود چې خپل اتحادیانو او نورو هیوادونو سره به اړیکې رغوي.
This is a story that guides us, inspires us,
unites us today.
بایدن ویل مونږ بخپل ائتلافونه ورغو لنړی سره به یو ځل بیا یو ځای شو، نه یوازې د پرونو ستونزو د هوارولو لپاره بلکې د نن او سبا د ننګولو لپاره. امریکا او ازمایل شو او مونږ د دې لپاره نور پیاوړي شو. ټرمپ د جنوري په شلمه نیټه د امریکا په وخت سهار لسپینه ماڼۍ وتلو په یو هلیکاپټر کې هغه مراسمو ته لاړ چې د ده د مخه خاله لپاره جوړ شوی و. ټرمپ که څه هم خپلو خبرو کې د جو بایدن نوم یاد نه کړ، خو نوې ادارې ته د ښو چارو هیله وښوده. نوموړي وویل دا مستر ویاړ دی چې ستاسو ولسمشر وم، ډېره مننه. ټرمپ په دغو مراسمو ته وینا کې یو ځل بیا د امریکا د اقتصادي ودې، د کورونا وایرس سره مبارزې، په څه کم یو کال کې د کورونا وایرس واکسین تولید او د امریکا د پوځي او دفاعي ځواکونو غښتلي کول د خپل حکومت د کاري دورې لاسته راوړنې یادې کړې. په عین حال کې د نړۍ ګڼ شمېر مشرانو د جو بایدن هرکلی کړی. د پاکستان وزیر اعظم عمران خان په ټویټر ویلي چې د تجارت، اقتصادي فعالیتونو، ماحولیاتي بدلون، د عامې روغتیا د ښه کېدو او د کرپشن خاتمې په برخه کې د جو بایدن له ادارې سره د قوي ملګرتیا جوړولو ته سترګې په لار دي. نوموړي جو بایدن ته مبارکي ورکړه. بلخوا افغان ولسمشر محمد اشرف غنی هم په ټویټر جو بایدن ته په مبارکي ورکولو سره وویل چې هیواد یې په دې سخت وخت کې له امریکا سره ولاړ دی. نوموړي وویل چې امریکا چې ملګری هیواد یې دی، د امن لپاره ملګرتیاوي بحالوي او د ترهګرۍ د هر اړخیزې مسلې مخنیوي لپاره نوي کوششونه کوي. دغه راست د برتانیې وزیر اعظم بوریس جانسن د بایدن له ادارې سره د همکارۍ او دوه اړخیزو تعلقاتو زیاتولو په برخه کې هیله ښودلې. اسرائیلي وزیر اعظم بنیامین نتنیاهو د جرمني ولسمشر فرانک والټر شټاین مایر تر څنګ د نړۍ نورو یو شمېر مشرانو جو بایدن او د هغه مرستیالې کمالا هیرس ته مبارکیانې ورکړي او د ښو همکارۍ او تعلقاتو هیله ښودلې.
اوریدونکو تاسو واورئ چې پرون جو بایدن د امریکا د شپږ څلوېښتم ولسمشر په توګه لوړه وکړه. دا چې د سوګند مراسم د نورو وختونو پرتله څنګه بدل وو، ولسمشر بایدن کوم صدارتي فرمانونه لاسلیک کړل او د نوموړي اداره له کومو چیلنجونو سره مخامخ ده، دا تپوسونه زموږ همکاري ملیحه میرزاده په واشنگټن کې د ډیوه ریډیو خبریال رحمان بنیری نه کړي.
په یو سل دوه پنځوس کلن تاریخ کې کله هم داسې نه دي شوي چې د امریکا د راتلونکي صدر د سوګند یا لوړې په دستوره کې امریکایان موجود نه وي. امریکایان هم موجود نه وو په هغه باغ کې کوم ته چې واشنگټن مال ویل کېږي. البته هلته د امریکا بیرغونه او د امریکا د پنځوسو ریاستونو بیرغونه لګول شوي وو. هغه خلکو په یاد کې کوم چې د کرونا وایرس وبا په ورځو کې مړه شوي دي چې شمېره یې څلور لکه ده. د دې نه پرته د امریکا تلونکی صدر هم په دغه غونډه یا دستوره کې موجود نه و. عمومي توګه داسې کیږي چې صدر موجود وي. بدلون پکې دا و چې دغه غونډې ته خلک نه راغلی. د دې نه وروسته چې په پنسلوینیا او کانسټیټیوشن اوینونو مو سړکونو باندې کوم پریډ یا لارجون کیږي، د امریکا صدر په هغې باندې کله په خپلو خپو ځي، کله په ګاډي کې ځي، نو هغې ته ګڼ شمېر خلک ولاړ وي. خو نن امنیتي عسکر 15,000 په ځای کړی شوي وو په دغه باغ کې هم په دغه لاره باندې هم. دغه خبرونه یا دغه دستوره چې ده هم په آنلاین یا ورچوال بڼه ښودل کېده. د امریکا په تاریخ کې لومړی ځل دی چې کومه تور پوستکی ایشیایي ښځه نائب صدر جوړه شوه. نن میډم وایس پرزیدنټ ټکی اورېدل کېده. په ټول امریکا کې مستر وایس پرزیدنټ ټکی نه اورېدل کېده. او دا پکې هم یو ډېر غټ بدلون دی د امریکا په تاریخ کې او د امریکا په ټولو مطبوعاتو کې. هغه ټلویزیون مطبوعاتي اخبارونه دي یا نورې رسنۍ دي پای کې نن په دې باندې ډېر زیات بحث کېده چې د امریکا په تاریخ کې دا ورځ هم رااله چې ایشیایي تور پوستکی ښځه وایټ
د واک سنبالولو سمدستی پس ولسمشر جو بایدن یو لړ اگزیکټیو آرډرز یا صدارتی فرمانونه لاسلیک کړي، کاغه ته اشاره وکړي.
ولس فرمانونه هغه سم د ټکا لاسلیک کړل کله چې دن مازیګر هغه وایټ هاوس یا سپینه ماڼۍ ته ورسید. دې وخت باندې چې کوم خبر وکړ نه غوږ چې د کار د پیلول لپاره بل داسې وخت نشته. لکنن په دې لاسلیکونو کې چې کوم مهم اگزیکټیو آرډرز دي یا صدارتي فرمانونه دي، په دې کې د ټولو لمنه د پیرس د موسمي بدلون تړون دي. د دې نه د امریکې بهرته په شاشه او د صدر ټرمپ په دور کې دې کې دویم چې کوم تر ټولو مهم اگزیکټیو آرډر دا هم صدر ټرمپ کړی وو او صدر بایدن واپس واغسته. دا وو ځانګړي توګه د اسلامي هیوادونو د کډوالو پر راتګ باندې بندیز لګول شو. هغه مخه سره ختم کړ، یعنی هغه شپږ هیوادونه چې مسلمانان یې امریکې ته نشو راتلی وس راتلی شي. صدر بایدن چې دی هغه د بیړني فند د ځنډولو امر وکړ. دغه بیړني فند چې وو یا پنګ چې وی د مکسیکو یعنی د امریکا په غرب کې چې کوم دیوال دی جوړو هغه باندې د کار ودرولو امر وکړ. دا امر صدر ټرمپ په کال 2013 کې د فروری په میاشت کې کړی وو. د دې نه علاوه صدر بایدن د پخواني صدر هغه پریکړه ختم کړه چې تیر کال د روغتیا نړیواله سازمانونو د وطن لپاره کړی و. ترامپ د روغتیا نړیوال سازمان د کورونا وایرس په مخنیوي کې په ناکامۍ تورن کړی و او ویلي وو چې د ادارې د چین اثر لاندې کار کړی دی.
اوس د صدر جو بایدن مخامخ څه مهم چیلنجونه پراته دي؟
تر ټولو غټ چیلنج د امریکا د دې وخت د صدر بایدن په وړاندې دی. نن د هغه ذکر د وایټ د کانګرس د ودانی په غربي پوړو باندې په خپل تقریر کې د سوګند هغه سورستو هم وکړ. د شپږ سل وختم صدر په توګه چې کله د سوګند پور تکړه نړۍ منې ټکې دا وې چې دی به د اتحاد د لارې هیواد ته پیښې مسلې نسلی تعصب اقتصادی ادب مساوات سیاسی اختلافات او د کورونا وارس مخه نسی. امریکا دا وخت د امریکایي مطبوعاتو تر مخه په سیاسي تقسیم سره مخ تا د ویل چې هغه چا چې حمایت کړی دی او هم د هغه چا چې مخالفت کړی دی دواړو صدر دی. مطلب دا چې امریکا په سیاسي توګه باندې یو کول غواړي. دویم غټ چلن چې هغه ذکر کړ مکه هغه د کورونا وایرس کې د مړو شو خلکو سلور لکه خلکو ذکر کړ. هغه ویل چې په دویم نړیوال جنگ کې دومره امریکا نومره سمره چې په دې یو کال نه کم موده کې مړ دي. هغه ویل چې د مارچ د میاشتې پورې به خلک په کورونا کې وي دفترو ته بنځي او امریکا کې په کور دننه کم چیلنجز دي. مثال په توګه اقتصادي بېوزلي د تعلیم په نظام کې پرمختګ کول د صحت په نظام کې پرمختګ کول د دین علاوه د روزګارونو پیدا کول دا د غټ چیلنجز دي. بیا په نړیوالو چیلنجونو کې د دې د روس سره یا د رشیا سره تعلقات د چین سره خراب تعلقات د هغه چیلنجونو زیات ذکر د پدې تقریر کې خوند کړي. خو دا د مخکې د ادارې دا خبره کړي و چې چین په جنوب ایشیا کې داسې غځیدونکې طاقت ته چې امریکا او په سار به کوي نظر به پلی لري.
ل 2 میلیون نه زیاتو خلکو د مشال رادیو فیسبوک پانا خوخه کړی دا
زرګونه نورمو پر ټوئیټر تعقیبوي
او د ورځې له تازه خبرونو
روانو چارو
او مهمو پیښو
ځان خبروي.
تاسو مو هم بدرګه کړئ.
پته مو ده
facebook.com/mashalradio
twitter.com/mashalradio
instagram/mashalradio
مشال رادیو ته غوږی اوریدونکو. وزیر اعظم عمران خان پرون د جنوبی وزیرستان د دورې پر مهال یو شمیر پروژې اعلان کړې. په واڼه کیډټ کالج کې ځوانانو ته د وینا پر مهال عمران خان په سیمه کې د 3G او 4G انټرنیټ بحالولو اعلان وکړ او د کامیاب جوان په نوم د قرضو پروګرام لاندې په ځوانانو کې د پیسو چیکونه هم تقسیم کړل. نوموړي د په سیمه کې د یو هسپتال پرانسته هم وکړه. بلخو د قبایلي سیمه ولسوالۍ حکومت مخکې هم داسې وعده کړې خو پوره کړې نه دي. نور تفصیل د اشتیاق مسجد ناور.
وزیر اعظم عمران خان وڼه کیډټ کالج کې د احمدزی مشرانو سره د ملاقات په وخت په خپل خبرو کې وویل
خوشخبری آپ کو یہ دیتا ہوں کہ آج سے آپ کا 3G 4G کھل جائے گا.
دا شخ خبر در کا وجه د نن او تاسو د پارا د 3G 4G انټرنیټ کولاو شي. متا پتا دا چلتا د ځوانانو دا مطالبه وا او جایزه مطالبه وا. خو د امنیتی حالات په وجه دا سہولت قبایلی ضلعو ته ورکولو کې ځنډولای شوی و. خو د نن او د 3G 4G انٹرنیٹ سہولت ارتا بحال کرائشی
اور اس لیے آج سے انشاءاللہ یہ 3G 4G ہم بحال کر دیں گے.
عمران خان پخپلو خبروں کے دا ہم وہ ویل
پچھلے 15 سال میں وار آن ٹیرر میں سب سے زیادہ تباہی تو ادھر ہوئی.
په وزیرستان کې د 13-15 کالونو نه د ترهګری په خلاف جنگ شه ډېرې تباہی شوې دي. ولتا وزیرستان کې ځوانانو ته د روزګار ورکولو د ټول نه زیات ضرورت دی. اونن دا کامیاب ځوانانو پروګرام شه د دې سیمه ځوانانو ته د کاروبار د پاره چې کوم د پیسې چکونه ورکړي دي داغه شروعات دي. د میجو پورا کوشش وی چې بلوچستان او د خیبر پښتونخوا قبایلی ضلعو او خاص د سولي وزیرستان خلکو هر ضرورت پورا کولو او د دې سیمه بے روزگار ځوانانو ته د کاروبار بندوبست کولو د پاره او مالی مرسته کوي او کامیاب ځوانان پروګرام د دیګي د پاره شروع کړای شوای دی.
تو یہ جو ابھی پروگرام ہم نے شروع کیا ہے تاکہ اور زیادہ نوجوانوں کو ہم قرضے دے سکیں ان کو روزگار مل سکے.
د وزیر اعظم عمران خان اعلانوں پر براکشی دی سولی وزیرستان وانتسی میں یو مشر ایاز وزیر مشال ریڈیو تا وویل
دا سی کیما دی عمران خان دورا وا نو زدا یا یما چے دے اس سے ہا خرچے وسول چا کیم جو جینا وی کیم دلتا پروٹوکول و کیم لیارے باندھوے ددا خبر او کلا چے دے وس نا دے سٹیج نے چے کیم اعلان وک ریجی فور جی دے سٹارٹ کاول خود بد قسمت ہی نہ دے نے وس سے تو سارا موبائل بند خبر نہ سکلا دے سگنل کو واجا بندے پی ٹی سی ایل بندے سے تو سارا خبر ہے کا او بل دے متا دے زیتون انقلاب رو والی دے منا تایور جان کو جی بندے چے کیم دے ٹیکسی نے پروگرام دے لیا دے مودا نور می واجا چے دی منا دو علی چا دو لیا سبزی دی می وی دی دے دغه خبر درو تا و کی دا اندا تے پورا دایرو کلین کی دے پورا متا زیتون لگاوی دا اعلان نال تا نشتا چرغلا کل مخ دا خبر کریے وے کو صرف دا خبر دے اعلان پورا می دو دے دی نور دا شش مرکا چے پدا بندے صدا سے عملی چار دے وسا پر ایت نہ دو شوی
وزیر اعظم عمران خان پوان کیڈٹ کالج کشے دے مزئی وزیر مشرانو سرا دے ملاقات او دے کامیاب زوانان پروگرام دے قرضے پیسے چیکونا تقسیم کول نورستا دے سویلی وزیرستان مولے خان سرائے کشے دے ماسی دے قبیلے مشرانو سرا ملاقات کڑائی دائی او پا مولے خان سرائے کشے دے متحدہ عرب امارات پا مالی مرستا جوڑ شوی یو جدید ہسپتال افتتاح ہم کڑیے دو اشتیاق مسید مشال ریڈیو ڈیرہ اسماعیل خان
د مشال ریډیو موبایل اپلیکیشن ساسو په وړاندې دی
که سمارټ فون لرئ ګټه ترې اخیستې شئ
په اپ او ګوګل پلی سٹور کې مشال ریډیو لیکئ
او ډاونلوډ کړئ
بیا تاسو زموږ ټولې ژوندۍ او ریکارډ شوې خبرونه
ویډیوي او لیکلې راپورونه
اوریدلې کتلې او لوستلې شئ
مشال ریډیو داسې ولیکئ
ایم ای ایس ایچ ای ای ایل R A D I O
او هم دا اوس تری ګټه پورته کړئ
تاسو مشال رادیو ته غوږ اوریدونکو د بلوچستان د کیچ ضلع په تربت ښار کې او مقامی عدالت پرون د کراچۍ پوهنتون زده کوونکي حیات بلوچ ته وجنې په تور یو سرحدي سرتیری ته د مرګ سزا واوروله. دا پیښه د 2000 کال د اګست په 14 په تربت کې هغه وخت وشوه کله چې یو سرحدي عسکر شادی الله د ډزو په نتیجه کې د کراچۍ پوهنتون یو زده کوونکي حیات بلوچ وژل شو. حیات د پوهنتون څخه په رخصتۍ ورغلی و او په دغه وخت کې له خپل پلار سره د خورمې په باغ کې کار کولو. په دې اړه نور تفصیل له سیمینار یوب ترین راکوي.
د کوچ څخه وسو 2.8 کیلومتر لري وسویل ختیځ لور ته د بلوچستان د زلکیج په تربت شار کې یو ځای عدالت د چهارشنبه په ورځ د کراچي پونتون د زده کوونکي آیات بلوچ د قتل په تور کې د سرحدي عسکر و یو سرتیر ته د مرګ سزا اورولې ده. دا پیښه تیر کال د اگست د میاشت په 14 نیټه په تربت کې هغه وخت رامنځته شوې وه کله چې سرحدي عسکر شادی الله د ډزو په نتیجه کې د کراچي پونتون د فزیولوژي یو زده کوونکي آیات بلوچ وژل شوی و. څوک چې د پونتون څخه پر چټی راغلی او د خپل پلار سره هغه وخت خورما په باغ کې کار کاوه. د پیښې وروسته د آیات بلوچ د پلار او مور لخوا سخت احتجاج شوی و او کله چې د هغو عکسونه په رسنیو کې راغلل نو د هغه وروسته نه یوازې په پاکستان بلکې په نړیواله کچه په ټولنیزو رسنیو کې د ولس لخوا سخت عکس العمل راښکاره شو. وروسته نه یوازې د آیات بلوچ د قتل په تور کې د عسکر شاد الله په ضد مقدمه لاسلیک شوه بلکې پولیسو هغه ونیوی. د آیات بلوچ د قتل مقدمه 15 میاشتې په عدالت کې د چلیدو وروسته 13 ورځ د سیشن کورټ تربت یو جج رفیق لانګو د آیات بلوچ د قتل په تور کې و سپای شادالله ته د مرګ سزا واوروله. په دې مقدمه کې د آیات بلوچ د کورنۍ لخوا جاړین دشتی اډوکیټ د مقدمې پیروي کول او په عدالت کې به وړاندې کېدی. مشال ریډیو سره په خبرو کې هغه 13 ورځ وویل چې عدالت د قتل په دې مقدمه کې په پیښ کې تورن عسکر ته د جرم د ثابتېدو وروسته د پاسي سزا اورولې ده ځکه چې ملزم په خپل هم د آیات په لوچ د قتل اعتراف کړی دی. جړین دشتی اډوکیټ وایي چې د ملزم سره ډیر سورج وخت سره چې هغه کولی شي چې د دې عدالتي فیصلې خلاف وایي کورټ ته ولاړ شي او کای کورټ دغه فیصله دغه ډول برقراره ساتي نو بیا هغه سپریم کورټ ته هم تللی شي. په دې ترڅ کې چې مکله د آیات په لوچ د ورور مراد بلوچ سره تماس ونیوي نو هغه ویل چې د عدالت پر دې پرېکړه باندې نه نه واج مور بلکې ټول بلوچ قوم ډیر خوشاله دی.
میرے والدین کوشش پورے بلوچ قوم بھی کوشش ہے سر.
د آیات بلوچ ورور مراد بلوچ وای چې د عدالت پر پریکړه نه واج ما مور پلا خوشاله دی بلکې ټول بلوچ قوم پر دې باندې اطمینان ښکار کړی دی ځکه چې زه په عدالت کې هغه وخت موجود وم کله چې جج صاحب زما او مختز ما د ورور په قتل کې تورن ملزم ته د مرګ سزا واوروله. د مراد بلوچ په وینا چې اوس دوی غواړي چې ژر تر ژره پر دغه پریکړه باندې عمل وسی ځکه چې عدالت موږ ته انصاف راکړی دی. په دې ترڅ کې چې مکله د حکومت بلوچستان د ویان لیاقت شوانی سره تماس ونیوي نو هغه وویل چې د تربت د فیصلې وروسته دا ښکاره شوه چې په صوبه کې عدالتونه آزاد دي او د حکومت لخوا په فیصلو کې هیڅ ډول لاسوهنه نه کیږي. او خپله په کوټه کې د سرحدي عسکرو ویان خانواسی په وینا چې کله د تربت ناوړه پیښه رامنځته شوې وه نو دغه وروسته سرحدي عسکرو نه یوازې شادالله نیولی بلکې پولیسو ته هم په لاس ورکړی وو. تیر کال د اګست په 13مه نیټه د تربت په افسر سیمه کې د نصرګندو کسانو له لوري په یو چاودنه کې درې سرحدي عسکر ټپیان شوي وو. وروسته له پیښې د سرحدي عسکرو یو امنیتي سرتیری شادالله د خرما د باغ څخه آیات بلوچ نیولی او په سرکاري توپک یې ډزې کړې وې چې له امله آیات بلوچ ځای پر ځای وژل شوی وو. بل لور ته د پیښې وروسته د سرحدي عسکرو لخوا خپله غلطي منل شوې او د لومړنۍ پلټنو وروسته سپاهی شادالله او پولیس ته نه وایي سپارلی وو بلکې آی جی بلوچستان میجر جنرل سرفراز علي په تربت کې د آیات و کور ته ورغلی وو بلکې هغه ته تسلی ورکړې وه چې د آیات بلوچ ته کورنۍ سره به انصاف کیږي. بل خوا ته دلته د بلوچستان په سیبي کې په یوه چاودنه کې څلور سرحدي عسکر وژل شوي او 15 نور ټپیان شوي دي. په کوټه کې د چارواکو په وینا چې دا پیښه د ضلع سیبي په غرنۍ سیمه سانګان کې د جنوري په 16مه نیټه هغه وخت رامنځته شوه کله چې سرحدي عسکرو په ځکه شخ یو بم د ناکاره کولو هڅه کوله. په کوټه کې د سرحدي عسکرویان زیاته کړه چې بم د ناصرګندو کسانو لخوا هلته پټ کړل شوی وو. په پیښه کې مړي او زخمیان د هلیکاپټر د لارې اوس کوټه ته را رسول شوي دي. که څه هم تر دمګړې پورې د دغه پیښې ذمہ‌داري چا نه ده قبله کړې خو په تیر وختو کې په دغه سیمه کې پر سرحدي عسکرو باندې د بلوچ وسلوالې ډلې بي ال ای لخوا دغه ډول بریدونه شوي دي.
دا مشال ریډیو دا په میډیم ویوز شپږ سوا یویش.
اوریدونکو د صحت چارو لپاره د وزیر اعظم عمران خان سلاکار ډاکټر فیصل سلطان ویلي چې حکومت یې د کورونا وایرس واکسینو د اخیستو خبرې روانې کړې دي او تمه ده چې د مارچ پورې به د دې هیواد 100,000 خلکو ته واکسین ورکړل شي. دا خبره نوموړي پرون په اسلام آباد کې په یو خبري غونډه کې وکړه. نوموړي ویل چې اولنۍ ترجیح به ډاکټرانو د صحت کارکوونکو او زیات عمر لرونکو کسانو ته ورکول کیږي خو ډاکټران وایي حکومت باید خپلې هلې ځلې توندې کړي ځکه چې د کورونا وایرس د درېیمې څپې ویرې لیدل کیږي. نور تفصیل لسیمینا د مشال ریډیو خبریال سراج سهیر راکوي.
اسلام آباد کے جنوری پشالما نیٹا خبری کانفرنس کے دسیحت لپارے دو وزیر اعظم عمران خان سلاکار ڈاکٹر فیصل سلطان ویلی دا کرونا واکسین لپارے دو کمپنو کنسائنو او سائنو فارم سره خبری روانی دی چې بتری دو کروڑا د واکسین خوراکونه غسل کیږي او لمړی بتر د روان کال د مارچ د میاشتې پوری په پاکستان کې 100,000 خلکو ته واکسین ورکړی شي.
جنوری سے لے کے 31 مارچ کا جو ٹائم فریم ہے
دی وی د جنوری نه د یو دیر شم مارچ پوری چې کوم وخت دی پدې کې به ان شاء الله 100,000 خلکو ته واکسین ورکړی شو او لدی رستو با بیا نور زیات واکسین تر لاسه کړو
هم اپٹین کر لیں گے.
دنو موڑی په خبرو لمړی به دا واکسین ډاکټرانو نرسانو او نور طبي عملی ته ورکول کیږي او لدی رستو با د 550 کالو زیات عمر کسانو او بیا به نور خلکو ته وړیا ورکول کیږي. مشال ریډیو سره خبرو کې د اسلام آباد د سرکاري هسپتال پیمز د کرونا د وارد مشر ډاکټر فضل ربی وویل پکار د چي حکومت په لومړی چپه کې خلکو ته دا واکسین ورکړی وي ځکه چې دا د دویمه چپه هم په ختمېدو ده او امکان لري چې دریمه چپه هم شروع شي.
ماهرین دا وی چې دریم چپه هم ممکنه ده او په ساوث افریقا کې چې دینو د کورونا وایرس یو نوې ویریانت چې دی افریقن ویریانت چې دینو هغه راغله ده. نو دا یره ده چې د مارچ او د اپریل په میاش کې خدای نه خواسته کم دریم چپه چې دا شروع نشي نو موږ حیران دي ته چې 100,000 خلکو ته ویکسین ورکول کیږي. زما په خیال دا حکومت چې دا سنجیده نه دي د حواله سره په کار خدا و چې په هنګامي بنیادونو باندې او ویکسین را وختلې وي او پاولنې مرحله کې چې کوم د هیلث کیر پرووایډرز دي کوم ډاکټران دي کوم نرسان دي کوم آی سی یوز کې کار کوي کوم په آیسولیشن کې کار کوي هغه خلکو ته ورکړي
د ډاکټر فیصل سلطان د واکسین اغستو دا خبره په داسې وخت کې مخې ته راغلی چې په پاکستان کې د تیر کال د نومبر د شپږویشتمې نیټې نه دویم چپه شروع شوي او د سرکاري شمیرې تر مخه په دې دویم چپه کې د جنوري د شلمې نیټې پورې په څلېرشتو ګینټو کې د کرونا له وجې اته څلوېښت کسان مړه شوي او یو زر اووه سوه دوه اویا په دې اخته شوي. دارنګ په مجموعي ډول د کرونا د اخته کسانو شمېره پنځه لکه څلېرشت زره اووه سوه درې اتیا ته رسېدلې. یو زر یو سل درې کسان ترې مړه شوي او څلور لکه اتاو یا زره پنځه سوه اوولس ته بیرته رغېدلي.
تاسو مشال رادیو ته غوږی اوریدونکو، وخت په پیښور کې د مازیګر نیستې درې نیمې بجې کېدونکې دي. لنډ خبرونه زموږ د همکار احمد شاه اعظمي نورو.
د امریکا ولسمشر جو بایدن په واشنگتن کې د سختو امنیتی تدبیرونو پر مهال د خپلې دندې لوړې څو ساعته وروسته د ډونلډ ټرمپ په مهمو تګلارو کې بدلون راوست. بایدن د مهاجرت، ماحولیتي بدلون او د کورونا وایرس جهانی وبا د سنبالول په اړه صدارتي فرمانونه لاسلیک کړل. د بلوچستان د کیچ ضلع په تربت ښار کې مقامي عدالت پرون د کراچۍ پوهنتون زده کوونکي حیات بلوز د وژنې په تور یو سرحدي سرتیر ته د مرګ سزا واوروله. دا پیښه د 2020 کال د اګست پر 13 په تربت کې هغه وخت سوې وه کله چې د سرحدي عسکر شادي الله په ډزو د کراچۍ پوهنتون یو زده کوونکی حیات بلوچ په خپل کلي کې ووژل شو. د بلوچستان په کلسې فلا ضلع کې د پښتونخوا ملي عوامي ګوند د دوو ځای مشرانو د ترسونې پر ضد په کوټه او کلسې فلا کې احتجاج شوی دی. پرون د بلوچستان په کلسې فلا کې ناڅرګند وسلوالو هغه وخت د پښتونخوا ملي عوامي ګوند کلسې فلا ضلع سینیر معاون سیکرټري سید اکبر خان او نصیب وطنپال له ډزو وروسته وتښتول کله چې دوی د ګوند دفتر مخ ته ولاړ ول. پرون د شمالي وزیرستان په یو شمېر سیمو کې د پښتنو ژغورنې غورځنګ پلویانو او عوام ولس د نامنیو هدفي وژنو او د ولسي وګړو د ځورونو پر ضد پیجام هړتال او لاریون وکړ. د وزیرستان له بیلابیلو کلو، بانډو او ښارونو په زرګونو کسانو د سیمې پارلماني استازي او د پی ټی ایم د یو مخکښ محسن داوړ په مشرۍ لاریون وکړ.
لړن خبرونه مو له احمد شاه زمين اوریده او سرازو یوې بلې موضوع ته. د خیبر پښتونخوا چارواکي وایي امنیتي ځواکونو په ترانسپورټرانو سوداګرو باندې غک کړي چې د فبرورۍ 28 نه به پاکستانی او افغان ډرایوران په تورخم دروازه دواړو خواو ته په ویزو تګ راتګ کوي. دوی وایي څه وخت لپاره ډرایورانو ته د ویزو پرته یوازې په پاسپورټونو باندې د تګ راتګ اجازه ورکړل شوې وو، خو اوس په داسې نه وي. ترانسپورټرانو سوداګر وایي له نوو تونو سره به مشکلات لا نور هم زیات شي. په دې اړه نور تفصیل له سیمینار د مشال لیډیو خبريال فرهاد شنوار راکوي.
د خیبر انتظامی چارواکو مشال ریډیو ته ویلي چې په تورخم کې امنیتي ځواکونو ترانسپورټرانو ته امر جاری کړی چې د فبروري 28 نیټې نه به افغانستان ته اوړېدو لپاره ویزا لګوي او افغان ډرایورانو لپاره به هم پاکستان ته د راننوتو په وخت ویزا لازمی وي. انتظامی چارواکي وایي چې څو وخت لپاره په تورخم کې ډرایورانو ته نرمي ورکړل شوې وه او پاکستانی ډرایوران به د ویزې پرته یوازې په پاسپورټ باندې جلال آباد او کابل ته تلای شول، خو اوس به ویزا لګوي. پاکستان او افغانستان ترمنځ تجارتي مالونه وړونکي ترانسپورټران وایي چې په تورخم کې مختلفو بندیزونو له وجې مخکې نه د مشکل سره مخ وو او نوي شرطونه به مشکلات لا نور زیات کړي. د خیبر ترانسپورت اتحادی مشر حاجی عظیم الله شینوار مشال ریډیو ته وای
ډیر غټه مسله زون ته دا چې مثال خبره دا وز دا ګیټ مسله شو زون ګاډي سبینه کسٹم تیار کا او تر شپې اتو بجو پورې ک پروټی مولیاړي ک سوزی مولیاړي ک نور سیمپل مالونه ترانزټ پورې دا ارت مولیاړي ټول اور دا ډرام پی سی ټوکی ناسي کارونه اخلاصي زون په دینه پواګو چې اخر سکیږي نرمی نشته بنیاده مرش زیاته چې دوی لګه نرمی په ګیر کې وکا کدی په لو نرمی وکا اپلو سخشي کا په لو یو کا دواړه تور هم دواړه طرفه چې کوم وګدارا خلک اوس په ور صحیح طریقې ته نه جوړ
په تور هم کې کسٹم کلیرنګ ایجنټ مجیب شینوار وای چې د ویزو د شرط نه علاوه هم دوی یو شمیر مشکلات سره مخ کیږي. د بجلی او انټرنیټ د سہولت نه نشتوالی لامل مالونه زر نکلیر کیگی او گاڑی څو څو ساته ولاړوي پکار د داستون زراله هوار کړی
دا سه مطلب دی چې کوم وی باک پروسس دی د لپاره مونږ ته مطلب دی چې د بجلی ضرورت دی د فاست نت ضرورت دی د یو فیسیلیټی هم پکلیرنګ کې نشته دی مونږ مطلب دی چې بجلی ضرورت د سولر نه پوره کوو نت هم کوم دی هغه ډیر کمزور دی چې هغه مطلب دی چې کله وی کله نوی یو پروسس د یو غنټې دی هغه مطلب دی چې 12 غنټو ته مورسګي په تورخم سټیشن باندې د سټاف کم دی
د کورونا د لومړی سپې په محل تیر کال یعنی 2016 مارچ کې د تورخم دروازه د احتیاطي تدابیر په خاطر هر ډول تګ را تګ لپاره تړل شوی و او په محدوده کچه به پرې سختو شرطونو سره تجارت روان و خو بیا د سپتمبر په 9 هر ډول تګ را تګ لپاره خلاص کړل شو ترانسپورټران او سوداګر وای چې شپږو میاشتو پورې دوامدار سختي ولوجې د پاکستان او افغانستان په تجارت باندې ډیر اثر پرېوتلی او تر اوسه یې دغه اثرات برقرار دي ترانسپورټران او سوداګر وایي چې پخوا به په تورخم دروازه پاکستان افغانستان ته د ورځې څه باندې 800 ګاډي وړېدل خو اوس دغه شمېره 300 ته راټیټه شوې او دوه طرفه تجارت ورسره راکم شوی د تورخم انتظامی چارواکی وایي چې هلته سختي د کورونا کنټرول کولو ادارې NCOC لوجه جوړه کړې او ویزا او پاسپورت د پولیس سمبالولو پالیسۍ برخه ده دا په 2018 کې د امنیت په خاطر باندې عملي کړل شوې چې د وسلوالو تګ را تګ پرې وساري فرهاد شینواری مشال ریډیو خیبر
مشال ریډیو هر ورځ له سهار 9 د ماخام تر 6 بجو پورې 9 ساعته خبرونه لري چې تاسو یې د رادیو تر څنګ په مشال ټکی کام او د مشال ریډیو پر اپلیکیشن اوریدئ شئ
اوریدونکو په پاکستان کې اکسس ټو انفارمیشن یا معلوماتو ته د لاسرسي قانون شته دی خو خپل وګړو ته حق ورکوي چې د چارواکو حکومتي کارونو په اړه معلومات ترلاسه کړي مثلا دغه قانون تر مخه کوڅوک شک لري چې د دوی په ځای کې په زینو پروژو کې درغلي روانه ده او پیسې پکې پټې شوې دي نو کولای شي د ځان په هوړ لپاره لومړی له اړوند سرکاري ادارو بیا که ضرورت وو نو د معلوماتو لاسرسي کمیشن له لارې معلومات له حکومت وغواړي دا قانون دومره مهم بلل کیږي چې د بشري حقوقو وکیلانو ترې د امنیتي ادارو سره د بندي هغو کسانو راخوشي کولو لپاره هم ګټه پورته کړي چې د دوی په وینا په وړو وړو جرمونو او تورونو غیب کړل شوی وو نور تفصیل له بشیر کو اخنور
د پاکستان د آئین 19 دفاع یا ماده ټول وګړو ته د بیان ازادي او معلوماتو ته د لاسرسي حق ورکوي ته همدې دفې پرانا کې په 2019 کال کې پارلمان اکسس ټو انفارمیشن یا معلوماتو ته د لاسرسي یو بیل قانون منزور کړ چې لمخې په صوبو او وفاق کې خلکو ته د ضرورت مطابق حکومتي معلومات ترلاسه کول نور اسانه شول د دې قانون لاندې د معلوماتو د لاسرسي یو کمیشن هم جوړ شوی چې خلک کولای شي ورته ورشي او د ځینو فارمونو په ډکولو سره ترې هغه معلومات ترلاسه کړي چې حکومت یې له ورکولو انکار کوي د پاکستان په هر لوی ښار کې د دې کمیشن دفتر شته خو که څوک هلته نشي ورتللی نو پر ویبسایټ یې rti.gov.pk یو ساده فارم ډکولی شي او په دې فارم کې معلومات غوښتونکي خپل نوم د ټلیفون شمیره پته پوښتنې او د هغې حکومتي ادارې نوم لیکي چې معلومات ترې غواړي د قانوني چارو پو اډوکیټ رحیم وزیر د جنوري په 6 مشال ریډیو ته وویل چې که څه هم حکومت کولی شي د ملي امنیت اړوند ځینې اسناد خلکو ته ورنکړي خو په ټوله کې حق نه لري چې معلومات پټو ساتي هغه د معلوماتو ترلاسه کولو طریقه کار داسې تشریح کړ
قانون کې دا خبره شوې ده چې د وفاقي حکومت یا د صوبایي حکومت سره تړلې چې څونه محکمې دي د دې په اړه هر یو کس عام شهري معلومات حاصلولای شي په دې اړه پن د پلاس کرا واخلي په یو ساده کاغذ باندې دا د هغې محکمې چې کم لوکل مشر دی هغه ته په یو ساده کاغذ باندې ولیکي چې ماته دا معلومات پکاري چې څه قسم معلومات د دې ټینډر څومره شوی وو پیسې څنګه لګي په دې کې شفافیت شته نشته هغه چې کومه اداره ده د هغې مشر د دې قانون پابند کړی دی چې هغه به ټول معلومات یو عام کس ته ورکوي درخواست یې ورکو په غینه بعد د محکمې مشر معلومات ورنکړو په غینه بعد لار دادا چې بیا به د انفارمیشن کمیشن ته ځي.
په پاکستان کې اکسس ټو انفارمیشن کمیشن لخوا مشال ریډیو ته د ورکړ شو معلوماتو تر مخه حکومتي ادارې باید په یوه ویش ورځو کې معلومات غوښتونکو ته ځواب ووایي او بغیر له کوم فیس اخیستو د معلومات ورته ورکړي. خو که داسې ونه شول نو خلک کولی شي دوی ته شکایت وکړي. د قانون لمخې د معلوماتو نه ورکونکو افسرانو ته د یو کال قید او 200,000 روپو جرمانې سزا اورول کېدای شي. د قانوني چارو پو اډوکیټ شبیر حسین گگیانی وایي دا قانون دومره ګټور دی چې د خلکو ژوند ژغورلی شي. هغه چې په زور د غب کړل شو کسانو د مندل لپاره د هغوی د کورنۍ او په کیسونو کې وکالت کوي وایي د دې قانون په مرسته یې ډیر خلک مندلي او له زندانونو کورونو ته ستنه کړي دي. نوموړی د جنوري په 14 مشال ریډیو ته وویل چې دا قانون ډیر ګټور دی خو حکومت باید په اړه خلکو ته عامه پوهاوی ورکړي.
چې د عام کس یو دفتر ته رسائی نه پبلک ډاکومنټ غلې نه ورکوي د هر قسمه د ډیرو کیسونو بابت کې کی په دیوانی کیسونو کې کی استعمالیږي په فوجداري کې هم استعمالیږي په انکم ټیکس او کسٹم کې هم استعمالیږي په عامو دفترو کې اسسټنټ کمشنر ڈپٹی کمشنر سره هم استعمالیږي په ریوینیو کې هم استعمالیږي. نو داسې کاغذونه چې ضرورت پي خو هغه زور اوور سړي ته ملاویږي او کمزور سړي ته نه. نو دا داسې یو قانون چې دا د یو کمزوري لپاره یو وسیله وه چې دا یې په ذریعه باندې باغه پبلک ډاکومنټ ته او د سرکاري هغه کاغذونو ته ناغي ته اکسس وو. ولکه خلک یو نه خبرم دي اویرنس نشته په کار ګورنمنټ دی چې یو قانون روبس چې دغه بابت کې په ټي وي په ریډیو په پرنٹ میډیا الکترانیک میډیا په عامو حالتونو کې په چوک کې پر اوډونو باندې بینر داسې لګول چې د خلکو ته خبر شي چې داسې یو قانون شته او زمونږ یو رایټ شته د هغې کاغذ وصولولو. نو دغه پبلک اویرنس کو پیدا شو نو ښه قانون دی او ښه استعمال یې کېدی شي.
معلوماتو ته د لاسرسي کمیشن په دې لړ کې ځینې ویډیوي معلومات پر ټولنیزو رسنیو خپاره کړي دي. دې کمیشن د جنوري په 14 مشال ریډیو ته په لګولو معلوماتو کې ویلي چې تر اوسه ورسره خلکو د 1588 شکایتونو لارې د حکومتي ادارو څخه د معلوماتو ترلاسه کولو درخواستونه جمع کړي چې د کمیشن په مداخله 201 کسانو ته د ضرورت وړ معلومات ترلاسه شوي او پاتې درخواستونه تر کار لاندې دي. د دې کمیشن په خبره په پاکستان کې معلوماتو ته د لاسرسي قوانین یوازې تر حکومتي دفترونو محدود نه دي بلکې خلک کولی شي چې د حکومت لخوا فنډ اخیستونکو غیر سرکاري ادارو څخه هم معلومات ترلاسه کړي. البته کمیشن زیاتوي چې د امنیتي ادارو د غونډو عملیاتو او د چارواکو د بانک اکاونټونو معلومات د دې قانون لاندې نه راځي او حکومت مجبور نه دی چې خلکو ته یې ورکړي.
تبصری، شننی، خبرونه، رپورٹونه،
اکسونا، ویڈیوگانی او د مشال اونی سے خبرونه
سمون پا ویب پانا مشال ریڈیو ڈاٹ کام کے
لوستلے او ریدلے او لیدلے شے
اوریدونکو پرون په پیښور باچا خان مرکز کې په یوې دستوري سره عوامي نېشنل ګوند د خپل ملت پال تحریک تسل کلن جشن پرانیسته وکړه. د عوامي نېشنل ګوند صوبای صدر ایمل ولی خان په دغه مهال مشال ریډیو ته وویل چې د باچا خان او ولی خان د شریک اتلین په اړه به هم په پیښور کې یو لویه جلسه کوي او د سل کلن جشن په اوږدو کې به د خپل ګوند د تحریک د سیاسي، تعلیمي، کلتوري، ساينسي او اقتصادي اړخونو په اړه نور پروګرامونه هم ترسره کوي. په دې اړه نور تفصیل په خبره د غلام غوث په دې راپور کې ورو.
د جنوري په 14 نیټه د باچا خان د تلین په ورځ په باچا خان مرکز پیښور کې د پښتون قومي او ملت پال تحریک د سلکلن جشن د پیل کولو دستوره ترسره شوه. د عوامي نېشنل ګوند صوبایي صدر ایمل ولی خان د سلکلن جشن د دستوري پرانیسته وکړه. ایمل ولی خان په دغه مهال مشال ریډیو ته وویل چې د جنوري په 13 نیټه به په پیښور کې د باچا خان او ولی خان د شریک تلین په اړه یو لویه جلسه ترسره کوي.
روزانہ زمنگ مختلف پروگراموں نے دی دیکھے مشاعرے دی دیکھے سیمینارو نے دی اور دیکھے پتی رشتم تاریخ زمنګ داغي پیاټ کې غټه جلسه ده د سل کال مبارزه چې تاسو ته پته ده بچا خان مبارزه د بنیاد شیخ واغه وخت کې د غریب پښتنو لپاره تعلیم پلارې خو نن هم الحمدلله عوامي نیشنل پارټي د بچا خان سکول د بچا خان فست شکل لاندې لګیا دا غ سکولونه چلی او د تحریک چې د قام لکم سرمایه ور کړی دا تعلیم خور کړی ده او دغه تعلیم ان شاء الله د بچا خان بابا د نظریه لومنه پوره ده او د جند بنیاد د اعظم تشدد لار په ان شاء الله خپلو دا دوانه فلسفه به د بابا په یو ځای روانو عدم تشدد او تعلیم د دنیا او د پښتون قام پرمختګ
د عوامي نېشنل ګوند د کلتوري سانګي سیکرټر ډاکټر خادم حسین وایي اصلاح الافغانا هغه لومړی د پښتنو تنظیم وو چې بنیاد یې په 1921 کې کېښودل شوی وو او په دې وجه په 2021 کې دوی د پښتون ملت پال تحریک سلکلن جشن لمانځي
انجمن اصلاح الافغانا په 1921 کې وجود راغلی وو دا د پښتونخوا لومبې تنظیمو چې دی پښتنو کې یو سیاسي شورم را پیدا ک ټولنیز شورم را پیدا ک او دغه خدای مګر تنظیم کې ارتقایي طور بدل شه بیا نېشنل عوامي پارټۍ کې بدل شه بیا نېشنل ډیموکراټک پارټۍ کې بدل شه نن دا د عوامي نېشنل پارټۍ په شکل کې وجود لري چې بیلابیل اړخونه لري سیاسي اړخم لري ټولنیز اړخم لري تعلیمي اړخم لري اقتصادي اړخم لري
د عوامي نېشنل ګوند مشران وایي روان کال به په بیلابیلو سیمو کې د ملت پال تحریک د کلتوري سیاسي تعلیمي او ساينسي اړخونو په اړه دستوري او پروګرامونه ترسره کیږي او دا به د روانو سو میاشتو پورې دوام لري
مشال رادیو ته غوښتونکو زو 400 ته چرته چې په باچا خان په هنتون د ترګری بریث پرون 15 کال پوره شول په دې مناسبت سره په هنتون کې یو دستور شو چې په کیس د کونکو استادانو او د هنتون وایس چانسلر ګډون وکړ په دغه بریث کې د خوشا سوار لسوز د کونکو په شمول اتلس کسان وجل شي وو یو شمیر نور په کې جوړ شي وو شبیر جان دغه دستوري نور حال راکوي
2018 کې په باچا خان پوهنتون 400 د وسلوال یو بریټ د زدهکونکو یو استاد او د پوهنتون ساتونکو او د عملی په شمول اتلس کسان وجلې وو دغه وجلې شوی زدهکونکو او د عملی کسانو په یاد کې نن په 1 جنوري د پوهنتون دننه د شهیدانو په یادګار سلامي د وایس چانسلر او زدهکونکو لخوا په یادګار ګلدستې هم کې خو دې شوی او ختم قران او د واګان هم وشوي د باچا خان پوهنتون وایس چانسلر ډاکټر بشیر احمد په دې موقع مشال لیډو ته ویل چې هم د زدهکړو او قلم د لارې د تر هغه مخنیوي پخړول کې دي شي او بل دا چې د وخت پوهنتون خو محفوظ دي
زه په دې ډېر زیات خوشاله ما چې دې علاقې د خلک چکم دي دې هر څه باوجود دې ماشومان او ماشومان اوس هم یونیورسيټي ته راځي سبق له هم راځي او هر قسمه چکم دي دې ته سکیورټي اسره ده د یونیورسيټي نه ګرځي پر سکیورټي ټاور زم شته اف سی مزه ده کې برتره نو اس څه ده سکیورټي ایشو ماته نه خاري چې څومره زیات خلک ایجوکیشن وکي او هغه په خو بده پوي شي او هغه په خو او بد کې تمیز وکي خوربا ان شاء الله دا د شتګردي او دا غي سره ریلیشن شي دا څومره غلط کارونی دا به مینیمایز شي
دا په هنتون یز د کونکي عبدالباسط وای چې دا پیخه او دغه ملګری د هیرول نه دی خو هم دغه یاد سری سری دی بکله هم د خپل لز دکړو بنیادی حق نه پشان شي
د یونیورسيټي او ګلونه او هغه شانت خورا واره شو او نو هغه منظر جی زبا پدې خبره تاسو ته دا شوم مازرات غواړم جی لکه دا منظر بیانول زموږ دغه کې نشته باقی پاتې شو یونیورسيټي الحمدلله شکر یونیورسيټي ترازو ما غا شانت جذبه زړونو کې غا شانت او چاته دا چانه یری ګونه چانه برستو کې ګونه علم زموږه ساتي ده منزلم کامیابی ده خپل د معاشه کې به یو مقام جوړو اغه بسرو چتو مور پلارو بسرو چتو خپل ډیګنیټی به جوړو ان شاء الله دا زموږه اعظم دی جی
دغه برت کې جوبل شوی دا پونتون یو ساتون کې اقبال خپل دسترګو لیدل حال هم وای خوای چې د حکومت او پونتون لخوا ور سره مرسته پسهیدول ندی شوی
20 جنوري 2016 باندې تزه سکیورټی ګارد ډیوټي می کوله او پرې کار پارکینګ کې کله چې دا کسان کم ذکرول دل دي سره لومبي دز سما شوی دي لومبي زخم شویم زم دلته دون ډیر زیاتو چې چاته پته نه لګی چې د شتګر د کم سایت نه راغلی دي جی اگې نه بعد موږ چې زخم شو ما خپل دا غو قتل چیر دلته خو خلق بچ کول لپاره بل سلار نشته خو خلق په خپل چغو سورو باندې دا کې چر دا پتن لګی چې دشتګر دا ټول خلق کنفیوز وږي لګي او مجي او دا ټول خلق تقریبا په سونو کسان ما ځان سره په ټیم باندې بچکړی دي هر جی سونه پوری چې تاسو قتل دی پی پی ایس کې دا هم دا سخت راغلی په خلکو باندې اٹیک شوی دی اغه ته ترنن ساته پوری اغه مراحت ملاویږي دا غی لاجونه په بار ملکونو کې کیږي جی موږ تا غشن ریسپانس حکومت امران ک او خپل ایڈمنسٹریشن یونیورسٹی امران ک
دا د ونرا چې 2014 جنوري په شلمه طالب وسلوالو په پهنتون سهر وختي په داسې حال کې بریټ کړو چې د کونکو او د پهنتون د هغه وخت انتظامی دا خدای خدمتگار غرزنګ مشر خر عبدالغفار خان باچا خان دا کلیزی په موقع ناون مشاره تابعا کړی و او دا بریټ کې اتل لس کسان وجل شوی او یو شمیر ژوبل شوی وو. شبیر احمد جان، مشال ریډیو، پېښور.
د نوی کورونا وایرس ناروغي علاج نه لري، خو ورڅ خزان ساتلې اسانه کار دی. روغتیا نړیواله اداره وایي لاسونه په بیا بیا په ساده صابون مینځئ، مخ، پوزې، خولې او سترګو ته لاسونه مه وروړئ. له خلکو څخه لږ تر لږه درې ګزه فاصله ساتئ. په لاس او غیږ روغبړ مه کوئ. که څوک تبه او سر درد لري نو په کور دی کینی، د کورنۍ له غړو دې ځان لرې ساتي. په یاد ولرئ، احتیاط مولو کورونا وایرسا ژغورلی شي.
اوریدونکو، پښتانه ملت پالوای د پاکستان وفاق صوبو ته په آئین کې ورکل شوی خود مختاری ته پام نه کوي. دوی وایي وفاق هڅه کوي چې د نور ترڅنګ د تعلیم څانګې په څیر مهمه محکمه هم په خپلواک کې وساتي، خو واکمن پاکستان تحریک انصاف ګوند بیا وایي چې د تعلیم څانګه په پوره توګه د صوبو په واک کې ده او د تعلیم وفاقي وزارت یوازې د لوړو زده کړو لپاره ساتل شوی دی. د خیبر پښتونخوا بلوچستان د تعلیم پخوانی وزیران د حکومت دا خبره ردوي او وایي چې وفاق کوس هم په آئین کې پر راوړل شوی اتلسم بدلون بریتونه کوي. په دې اړه نور تفصیل زموږ د همکار بوریوال کاکړ ناور.
د پاکستان په آئین کې د اتلسم بدلون لمخې د یو شمیر نورو محکمو په څیر د تعلیم محکمه هم د وفاق له واک څخه صوبو ته انتقال شوه، خو په ځانګړې توګه ملتپال ګوندونه وایي اتلسم بدلون تر ډیره حده یوازې په نامه دی، عملي شوی نه دی. د دوی په وینا د دې بیلګه دا ده چې په آئین کې پر راوړل شوي بدلون سربیره وفاق هڅه کوي چې د تعلیم څانګه په خپل واک کې وساتي. د خیبر پښتونخوا د تعلیم پخوانی وزیر او د عوامي نېشنل ګوند مخکښ سردار حسین بابک د جنوري پر 19 مشال رډي تویل د تعلیم محکمې صوبایي کېدلو ډېری ګټې ورسولې، خو د ده په وینا دا ګټې بلا ډېری وایي که وفاق پکې لاسوهنه م کولی.
نو بالکل مرکز مداخلت کوي، یعنی زه به تاسو له مثال درکم چې تعلیم چې صوبائی محکمه شو نو په مرکز کې دغه محکمه ضرورت د کوم غاړي پاتې شو، یا دغه د وزیر ساتل یا د منیسټر د ساتل ضرورت چې دی هغه ولې پاتې شو. خو دا بیا حکومت چې دی په هغه اتلسم ترمیم باندې حمله کوي چې هغه ناکامه کی، هغه بدنامه کی. نو چې کوم اختیار د اتلسم ترمیم د لاندې مالی، سیاسي، انتظامی، آئین د پاکستان د دې ملک شوبول ورکو، په کاردار چې دا حکومتونه هغه اختیار عملی کی.
سردار حسین بابک زیاته کړی چې صوبو ته په ورکړل شوي اختیار کې د وفاق لاسوهنه د ملک په تاوان ده او باید ډډه ورڅخه وسی. د بلوچستان د تعلیم پخوانی وزیر او د پښتونخوا ملي او میګون مخکښ رحیم زیارتوال هم ورته نظر لري. نوموړی وایي وفاق په غیر قانوني توګه په تعلیم محکمه کې ګوتی وهي.
دا سبجیکټ پروینشل سبجیکټ جوړ شوی دی، خو په ټول کارو کې ډیر لوی رکاوټ دی، او هغه رکاوټ زه د منیسټر ایجوکیشن په حیثیت دوی بدلته میټینګ راغوښتی وو. نو ما په سر کې لور ټول چې دا غیر قانوني دی، نو بیا به دوی ویلي چې دا د انډرسټینډینګ دپاره دی. بیا به په هغه کې بلیغ زمان صاحب د دې دغه ایجوکیشن منیسټر وو، نو بیا په هغه کې هغه څه مجلس کښېښولی. بیا ما رد کوي، ما به دا ورته ویلي چې دا سبجیکټ پروینشل دی، ته دلته که د انډرسټینډینګ یو خبره کوو چې ایجوکیشن څنګه بهتر کېدلی شي، خو اول ورګه ستا د منیسټری په توګه به انت دانشه کوله ډیوال سبجیکټ دی بس پر صبح پیج کاری پیجی مرکز کې دا سبجیکټ نشته.
په دې اړه مو د خیبر پښتونخوا د تعلیم له اوسنی وزیر شهرام ترکی، د تعلیم له پخوانی وزیر عاطف خان او نور وزیرانو سره د تماس هڅه وکړه، خو هغوی له خبرو ډډه وکړه. خو د واکمن تحریک انصاف د بلوچستان مشر او د تعلیم صوبایي وزیر سردار یار محمد رند دا خبره رد کړه چې ګواکې وفاق د صوبې په تعلیم محکمه کې مداخلت کوي. نموړي د جنوري پر 19 مشال راډیو ته وویل چې پر دوی فشار نسته، خو هڅه کوي چې د ټولو صوبو ترمنځ همغږي رامنځته کړي.
ہم وفاق کا حصہ ہے، پاکستان کا حصہ ہے، ہمیں
موږ د وفاق برخه یو، موږ د دې ملک برخه یو، نو موږ ته ډېر پریکړه داسې کول وی چې د ټولو صوبو ترمنځ پکې هم غږی پر موږ څه فشار نشته چې دا به کوي او دا به نه کوي. خو موږ د گلگت بلتستان او آزاد کشمیر په ګډون ټول صوبې سلا مشوره کوو او په یو خپل پریکړه کوو.
له سردار یار محمد رین څخه مې وپوښتل چې که تعلیم رښتیا هم په عملي توګه صوبایي محکمه ګرځېدلې ده، نو بیا د تعلیم وفاقي وزارت د څه لپاره دی؟ هغه وویل چې د تعلیم وفاقي وزارت یوازې په ملک کې د لوړو زده کړو انتظام او څارنه کوي. خو رحیم زیارتوال وایي په آئین کې تعلیم صوبایي محکمه ده، نو باید چې لوړې زده کړې هم د هرې صوبې په خپل واک کې وي.
دا هایر ایجوکیشن هم په کار دی چې ترانسفر سی پروینسس ته. هایر ایجوکیشن موږ پروینسس ته ترانسفر کولای، بیا دوی ویلی چې موږ تاسو ته پنډینګ نه کوو. نو هایر ایجوکیشن کمیشن دا سم جوړ کړي، بلکې پنجاب جوړ کړي، دوی پنډینګ پر بند کړي. بیا موږ خپلې یونیورسټیانې په چیس چلوو چې پنډینګ یې بند دي. مجلس بنیادی دغه وو، نو موږ دا ګډ شیان پورته کړي دي او دې ته موږ ویل دي صحیح چې ثبوت یې حواله
کړه. د پاکستان په آئین کې اتلسم بدلون په 2010 کال کې شوی وو چې پکې ثبوت د پخوا پرتله زیات واک ورکړل شوی وو. ملت پال ګوندونه شکایت کوي چې وفاق نه یوازې پر اتلسم بدلون پوره عمل نه کوي، بلکې د دوی په وینا هڅه کوي چې غبرګې کړي. خو په مرکز کې واکمن تحریک انصاف ګوند دا خبره په وار وار کړې ده چې دوی د اتلسم بدلون بیرته اخیستو هیڅ اراده نه لري.
دے خبرو باندھی تیگا کے دا جنے دا خودے او دا رسول منا دے خبرو باندھی تیگا کے دا پل نازکی شنڈے چل سے زے او پل نازکی شنڈے چل سے زے بس پسند رو باندھی تیگا کے دا جنے دا خودے او دا رسول منا دے خبرو باندھ تیگا کیرا ہم زولو پخازو پریوزی چی آئینی نئے حیا کولا اس دے ابلیس پا دروازو پریوزی جنے دا خودے او دا دے خبرو باند تیگا کیدا سوزڑنو کی اور نہ کرے ستا ارادے لتا ترے نلوڑے ستا بلا سنو تا اسمان راشی خدا زما پزڑگی نزیگی چپ خائست امتحان راشی من غریبانیو منگ ہس نلرو تد وطن خوب نلاونی پکر بلا کے ٹکے دلے گلے یاد گلشن خوب نلاونی جنے د خدے او در سلو منا پدے خبرو باندے تگا کے دار